اوزن کو د مشاله دی په روانه خبرونه کې د خپل قربای صلی الله محمد سلام مون منی وخت اورځي 12 بجې شوې نن د 2015 کال د اپریل میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره رپورټونه لرو، نړیوالو او کورنو ورځپاڼو ته به کتنه هم وي او نور هم یو شمېر رپورټونه ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورځو انیسا اجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د بلوچستان په سیبی کې 14 شوی چې پکې تر لس زیات کسان زخمیان شوی دي. د ځینو ګوندونو مشران وایي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. او په نیپال کې د زلزلې له امله د 1900 زیات کسان وژل شوی دي. اوست خبرونو تفصیل. د بلوچستان په سیبی کې 14 شوی چې پکې تر لس زیات کسان زخمیان شوی دي. د سیبی پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې 14 په چاکر سړک شوی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په یو سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو په ذریعه شوی ده. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي. په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تېر ورځ په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو، د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي او د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په دغه موقع د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي. او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلې کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ نه مخکې نه وفادار یو او د موږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی.
په یاده جرګه کې په دې هم اتفاق وشو چې د یادو سیاسي ګوندونو مشرانو یوه جرګه وه د شمالي وزیرستان او د پښتون قام نورې مسلې هم مخې ته راوړي او مرکزي حکومت ته به یې وړاندې کوي. په کراچۍ کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفنس په تاڼه کې درج شوې ده. د یادې تاڼې اس ایچ او کینسن ډین پرین مشال ایډیو ته ویلي دا مقدمه د ترهګرۍ د مخنیوي تر قانون لاندې لیکلې او د پیښې په اړه یې لومړني شواهد راټول کړي دي.
دی وایي دا ایف آی آر د سبین محمود د مور په مدیت کې لیکل شوی. په دې کې د ترهګرۍ ضد مقدمات 302، 340 او 43 شامل دي. زمونږ پلټون کې څنګه د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړي دي.
د سند وزیر اعلی د سبین محمود د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو حکم ورکړ دی. بلخو د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې ISPR ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه دا پیښه په سخت ټکو غندلې ده. د پاکستان او برتانی مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې په خاصه توګه تجارت نورم زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د برتانی سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برتانیا کې د ملاقات پر مهال شوې دي. د برتانی وزیر اعظم په دې ټینګار کړی چې هیواد باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان په 2014 یا کنټونمنت بورډز کې د شوو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون تر ټولو مخکې دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون ګوند 18 څوکۍ ترلاسه کړې دي. دغه سې په 55 څوکو آزاد امیدواران او 24 څوکو باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدواران کامیاب شوي دي. په ټاکنو کې د پیپلز پارټي او د جماعت اسلامي شپږ او عوامي نېشنل ګوند دوه امیدوارانو بریا ترلاسه کړی ده. نن په غزنی کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې 5 وسلوال وژل شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیزوال نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن سار وختي د اندړو ولسوالۍ په صاحب خان کلا سیمه کې د سیمه ایز پولیسو په یو پوستا تر برید وروسته نخته پیل شوه چې پکې 5 تنه طالب وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې په دې نخته کې 2 سیمه ایز پولیس وژل شوي او 2 نور بیا زخمیان شوي دي. خو زبی الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویان بولي بیا دا دعوه کوي چې ملګری د صاحب خان کلا پوستانی ولی او 5 تنه سرتیری هم پکې وژلی دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د نیپال چارواکي وایي چې د رسته زلزلې له امله د مړو شمېر د 1900 زیات شوی دی. چارواکي وایي چې د 2.8 شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 3500 کسان زخمیان شوي هم دي. په لسګونه زره کسانو بېګا شپه په ډاګه د کورونو بهر تېره کړې چې کورونو ته د زیان رسېدو له وجې د ورتللو نه ویارېدل. په سیمه کې اوس هم د زلزلې جټکې محسوس کېږي. امدادي کارکوونکو د ټرکونو هلیکاپټرې له لارې نن سهار وختي خیمې او د ضرورت نور سامانونه لېږلي دي. د یادې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلاديش، د چین په تبت او په پاکستان کې محسوس شوي دي چې پکې د شپېتو تنو د وجل کېدو خبرونه دي. د عراق د فلوجه صوبې په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د عراقي ځواکونو ترمنځ د شدیدو نښتو خبرونه ورکړل شوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یا داعش تر دې یو ورځ مخکې د عراق د پوځ جنرل حسن عباس طوفان او درې نور پوځي افسران ووژل. د اسلامي دولت وسلوالو د جنرل طوفان او د درېو نورو پوځي چارواکو د وژلو لپاره سیمې ته د چاودېدونکو موادو یو ډک بلډوزر استولی و. بلخوا د یو پوځي دفتر یا بټالین هیډ کوارټر سره نږدې په یو برید کې لس عراقي سرتیري وژل شوي دي. اور استه خبردار چې په شام کې د وسله والی ډلې النصره فرنٹ لخوا تختول شوی د سویډن دوه تنه وګړي خوشی کړل شوی دي. لال قاعده سره تړاو لرونکو النصره فرنٹ دا دوه تنه په 2013 کال کې تختولی وو چې د اپریل په 23 خوشی کړل شوی دي. ټیټی خبري ایجنټس نن دا خبر د سویډن د بهرنیو چارو وزارت په دایهواد کې د فلسطین د سفیر په حواله ورکړی دي. تر دې دمه د خوشی شوو کسانو د شناخت په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوی. د سویډن د دې وګړو د خوشی کولو په مخه د دوه میاشتو نه د زیاتې مودې لپاره مذاکرات شوي وو چې د فلسطین د امنیتي ادارې، د اردن او سویډن د امنیتي ادارو په همکارۍ جوړ کړی وو. د خبرینو پای
اذنکو خبرونه مو لمشال ریډیو ورودل چې انیسا اجمل وړاندې کول په دې غړي کې بوري. د بلوچستان په سیوي کې 14 تر لسو زیات کسان جوبل کړي دي. په پیښور کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ په مخه د پښتنو سیاستوالو جرګه شوه.
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي.
د پاکستاني فعال سبین محمود د وژنې مقدمه درج کړل شوې، خو د پاکستان د بشري حقونو د خیبر پختونخوا څانګې مشر وایي
تر دې وخته پورې د یو بشري حقونو د دفاع کوونکي چې هغه وژل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تخت نه دی شوی. موږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې دوی د خپل فرض نه ګڼي.
په نیپال کې د زلزلې له امله د مړو شمېر 1300 نه اوښتې ده او په مومندو ایجنسۍ کې د غنمو لو شروع شوی دی.
یره ضرورت مې درې لرونه دي، درې جره به غنم دي ابرب ما زم چې سکه لورې بم خپل باندې ګنن تر سره کور نور کسان مې ګنن یوازې بزنی او سلور پنځور ټایم مې دشته ما دې په لو زرا غوندو ما
نور هم اوس مې رپورټون لرو لمه شاله دوس راوس. اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د بلوچستان په سیوي کې 14 تر 300 زیات ولسی وګړي جوبل کړی دي. دغه خار د پولیسو په خبره 14 پر چاکر سړک شوې ده چې د لومړنۍ معلوماتو له مخې 54 کیتو کې د سایکل کې ځای پر ځای کړل شوی وو. د مشل دو خبریال دا محل موږ سره د کوټې د ټلیفون په کرخه د دوینه نور تفصیله تخلو خو د نور نصر ستړي مشي او دغه پیښې تفصیله کوي.
میره مننه مومن صاحب. د لکتا سیویل سیوی یا سیبی او د دې چاکر سړک دی چې د پاکستان په وخت یو سات مخکې معنا د پاکستان په وخت 11 بجې شاوخوا نن سهار د 14 سوې ده چې د پولیسو په خبره باندې په دې 14 کې تر اوسه پورې تر لس زیات کسان ژوبل شوي دي. ځینې پاکستاني رسنۍ ادارې کوټونه هم چلوي چې په دې 14 کې لږ تر لږه 3 ولسي وګړي وژل شوي هم دي. البته مشال راډیو ته تر اوسه پورې پولیسو د دې وژل شویو کسانو تایید کړی نه دي او یوازې دا ویلي چې په دې 14 کې تر لسو زیات کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره 14 په چاکر سړک باندې په یوه ځای پر بایسیکل کې د ځای پر ځای شوي او 14 کسان په مخته ویل چې دوی په خبره تر اوسه پورې دا نه معلومېږي چې دغه برید د چا لخوا ترسره شوی دی او نه هم کوم چا دې پېښې مسؤلیت قبول کړی دی. البته په تېر وخت کې چې سیوی په کوټه او دغسې نورو سیمو کې د ورته چاودنو د ډیری پیښو مسؤلیت بلوڅو د پرمختونکو ورڅوالو ډلو کوم په دې البته د نننۍ پیښې د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې لا هم رسنیو ته کومه ورڅوالو نه لیکل کړی نه دی.
ډیر مننه استاد څنګه دا د مشالډو خبريال خدای نور ناصر چې تاسو معلومات درکول چې د بلوچستان سیوي کې چاودنې تر لاسو زیات کسان جوبل کړی دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
تاسو مشال رادیو خبرونه ورېزو په خبر ته د وامین نېشنل پارټي د پښتونخوا ملي اوامي پارټي قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي مشرانو په نوم په یو جرګه کې پر دې خبره اتفاق وکړ چې د ټول پښتون قوم او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې به د مرکزی حکومت پر وړاندې دي. پرون په پیښور کې شوې د غجرګه کې چې د جمعیت العلماء اسلام په بلنه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې رابلل شوې وه، په کې د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو د واپسۍ یو له هغوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمهوارۍ په اړه خبرې وشوې. تفصیل د جمعیت العلماء په دې رپورټ کې.
د جمعیت علماء اسلام لخوا د شمالي وزیرستان بې کوره شوی خلکو د واپسۍ او پر دغه مهال له دوی څخه په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو او د هغې د ذمهدارۍ د ضمانت په اړه رابلل شوې جرګه کې د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین، سینیټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مرکزي امیر سراج الحق او د یادو ګوندونو په لسګونو نورو مهمو غړو ګډون وکړو. جرګه کې د ټولو قبایلي سیمو او په خاصه توګه د شمالي وزیرستان په سوونو مشرانو او سپینګرو هم ګډون وکړو او د خپلو سیمو ستونزې جرګې ته وړاندې کړې. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
د قبایلو مطالبه دا ده چې دوی په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او د دوی چې کوم نقصانات شوي دي د هغوی د ازاله وشي او دویم دا چې د دوی نه کوم وعده اخیستلی کېږي چې تاسو به د وطن د وفادارۍ حلف کوئ. دوی دا وایي چې موږ نه مخکې نه وفادار یو او زموږ په وفادارۍ باندې شک کول دا ناروا کار دی. زموږ وطن دی، زموږ د مور غېږ ده، زموږ قبرستان دی، دا زموږ جومات دی، د دې حفاظت دا زموږ د خپل ایمان تقاضا ده. په دې د موږ ته څوک نصیحت نه کوي.
د عوامي نېشنل پارټۍ غړي میا افتخار حسین جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې له دومره سختو او ناکلډو باوجود د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو څخه ضمانت اخیستل ښکاره زیاتې دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی خپل وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو ستونزې هوارول د دوی لومړیتوب دی او له دې وروسته باید چې د ټولو پښتنو مشرانو یو لویه جرګه وشي، ځکه چې دا وخت ټول پښتون قام له درندو ستونزو سره مخ دی.
نوموړی وایي زما تجویز دا دی چې څومره رو په رو مسلې درنیږي نو د ګډ قام د ټول پښتانه قام دا ذمواري جوړیږي چې ټول یوځای شي او د دې حل راوباسي.
په پای کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جرګې اعلامیه وړاندې کړه چې تر مخه به د عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، قومي وطن پارټۍ، جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام د مشرانو یو مشترکه جرګه د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په عزت د بیرته تګ، له هغوی د څه ډول ضمانت نه اخستلو او بې کوره شوي خلکو ته د هغوی د شوي مالي زیان برابر مرستې ورکولو په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف او نورو اړوندو چارواکو سره لیده کاته کوي او د هغوی وروسته به هم وخت په وخت د ټول پښتون قام ستونزې مرکزی حکومت ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. اوریدونکو، د جمعې په ماښام په کراچۍ کې د بشري حقوقو د وژل شوي فعال سبین محمود د وژنې مقدمه د دغه خان په ډیفنس تاڼه کې لیکل شوې ده. پولیس چارواکي وایي د پیښې په اړه یې لومړي شواهد راټول کړي. بلخوا د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په کراچۍ کې د سبین محمود د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. د سند صوبې وزیرالعلی د سبین محمود د وژنې په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اهم حکم ورکړی دی. بلخوا د پاکستان د پوځ عامه اړیکو مشر اسیم باجوا ویلي دي چې استخباراتي ادارو ته یې ویلي دي چې د سبین محمود د وژنې په اړه د پلټونکو سره مرستې وکړي. پړای نور تفصیل د ظفر کرمی په دې رپورټ کې ورو.
په کراچۍ کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو سبین محمود د وژنې مقدمه در شوې ده. د کراچۍ د ډیفنس تانې اس ایچ او کینسن ډین نن سهار مشال رډیو ته ویلي مقدمه د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د لاندې لیکلې او د پیښې په اړه یې لومړني معلومات او شواهد راټول کړي دي. دا سبین محمود د مور په مدیت کې لیکل شوی. په دې کې د ترهګرۍ ضد مقدمات 302 340 او څلور دیشتم شامل دي. زمنګ پلټون کې څنګه د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړي دي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه د سبین محمود د وژنې د پلټنې لپاره د جوډیشل کمیشن د جوړولو حکم ورکړی دی. همداراز د وسلوال فوج د عامه اړیکو مشر میجر جنرل اسیم سلیم باجوا د سبین محمود د وژنې غندنه کړې ده. د نوموړي لخوا د خالی پورز په یو ټویټ کې ویل شوی استخباراتي ادارو ته یې حکم کړی چې د پلټونکو افسرانو سره مرسته وکړي تر څو په پیښه کې ککړ عناصر ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر جمیل احمد وای په سیمه کې د لګول شوو کیمرو په مرسته نن د اتوار د ورځې څخه د پیښې په اړه پلټنې شروع کوي. دی وای کیمرې لګېدلې دي. موږ سی سی ټی وی ریکارډینګ ګورو. موږ امید لرو چې د دې سره به موږ ته صحیح معلومات په لاس راشي. بل طرف ته تیر ماښام د سیول سوسایټۍ ګڼ شمېر غړو د سبین محمود د وژنې په ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج وکړو او د هغې په یاد کې یې شمې بدې کړې. سبین محمود په کراچۍ کې د ټی ټو ایپ په نامه د سماجی کارونو اداره لرله. په دغې اداره کې په ګڼ شمېر موضوعاتو بحث مباحثې او سیمینارونه کېدل. نوموړی د جمعې په ورځ په یاد اداره کې د ورکو بلوچانو د خوشې کولو په موخه د جوړ شوي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن د چارواکو ماما قدیر فرزانه بلوچ او د محمد علي تلفور سره د جمعې په ماښام سیمینار جوړ کړی وو. د دې سیمینار تر ختمېدا نږدې 15 منټه وروسته د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د خپل دفتر سره نږدې نامعلومه وسلوالو په سبین محمود ډزې کړې وې. د ډزو له امله نوموړی وژل شوی او د هغې مور جوبل شوې ده. د سبین محمود اخري مراسم تیر ماښام په کراچۍ کې ترسره شول او نوموړی هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د بشری حقوقو دفاع کوونکي وایي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي د حقوقو دفاع کوونکي او خبریالان د مرګ له ګواښونو سره مخ دي او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې ناکام ښکاري. نور تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې وو.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوې دي چې د بشری حقوقو دفاع کوونکي او خبریالان وجني او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکوي. د کمیشن د خیبر پختونخوا د څانګې مشر شیر محمد اډوکیټ وایي په بلوچستان قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو یو شمېر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وژل شوي دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه سپلټنې شوي دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي،
تر دې وخته پورې د یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وژل شوی دی هغه اوسه پورې د هغې تحقیق نه دی شوی. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډېر ښایسته وکیل و، هغه د پېښور ښار کې دنده وی بچی سکول نه راسته، د هغه اوسه پورې پته ونه لګېده. زمونږ خیبر جلسه کې زرتیب افریدی زمونږ ډېر ښه کلک ملګری و او ډېر د بشري حقوقو لپاره قربانۍ وې، هغه په رڼا ورځ باندې وژل شو. د هغه مطلب چې څه پته ونه لګېده. زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېر د خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکو شو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال ضیاءالرحمن وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو په موضوع خبره کوي نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي.
کریټکس ایمنیٹ ایکٹیویسٹ
اغوم دکا دکا مدر دا بالکل دا نصر تڑی چرا کم سی دا خوب خبر کولو والا خلط دی دا اغو آوازونا ختمولی دو سازش تے دا اکر اشیر کٹ خواست کرن فارکی یا سنفاکی یا پلوستان کی بودی گرانا کرن دیال دا میڈیا ازاد نزا سیو سرٹی دو مستوم نزا لاہور کی پا کراچی کی تسی واقعات تھی جی منگ دا نزل و غلیش شوال بسم گران کردی دا خبری کول کنن
د دفاعي چارو کارپوه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بیلابیلو ډلو او خلکو لاس کېدی شي او دا اوس د ریاستي ادارو ذمهواریده چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کړي
موټم ته مختلف خلکو کېدی شي د سیکورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شهزاد خبره تاسو وګوره داسې غونډې کې لکه ولی خان بابر غونډې کې ایم کریم پکې ملوث و نو دا یو پیچیدہ او کنفیوزنگ ہوتے کہ یو انوائرمنٹ دے پاکستان کے او زیادہ وجہ دار سے کیونکہ زمانہ چکم تحقیقاتی داری دی پولیس تے یا نور دی اگی خپل کار صحیح طریقے سے رکھئی نا دہشت گرد پکے دے کے داغا دی اگی او تختی خبائل تو تختی پاکستان کری دی نور ملکوں تو تختی نو دا وجہ بارے تحقیقات داغا تندر سی نو دا سے مرگونے چکم دینے پتہ نہ لگی یو ڈیڈ کرو رسی
د یادونه وړ ده چې د تیرو سو کلونو راهیسې پاکستان کې د بشري حقونو په دفاع کوونکو خبریالانو سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوي دي او یو شمیر د حقونو دفاع کوونکي د هیواد نه تیښتې ته هم اړ شوي دي. د شاهین بنیری رپورټ موریزو هم دې موضوع کې پاتې کې ګوډان ورسپڼه لیکي په کراچۍ کې د بلوچستان د لادرکه شوو خلکو پړه د یو پروګرام نه وروستو د دغه پروګرام جوړونکي سبین محمود اوجل شو د هغې وجن یو ځل بیا د پښتنې راپورته کړی دی چې په دغه موضوع خبرې کول منه دي. د دغه لیک مهمې برخې له فرخنده سره دورو.
په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې د سیکنډ فلور مشره د تیرې جمعې په ماښام هغه وخت وژل شوه چې کله هغه د بلوچستان د لادرکه شو خلکو په اړه د یوې غونډې وروسته کور ته روانه وه. سبین محمود غوښتل چې د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي او د خلکو سره پرې خبرې وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي سبین پر یوې داسې موضوع خبرې پیل کړې وې چې ډېر خلک او ادارې په دغه مسلې د خبرو کولو نه ډډه کوي. دغه مسله د بلوچستان ده. د دغه صوبې اوسېدونکي له کلونو راهیسې سی د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي خو د دوی په خبره تر اوسه نه دی اورېدل شوی. د تیرو جمعې په ورځ په کراچۍ کې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو په موضوع یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د ماما قدیر، فرزانه بلوچ، میر محمد علي تالپور او وسط الله خان ګډون وکړ. د نوړاندې د بلوچستان په اړه سیمینار په لمس پوهنتون کې جوړ شوی و خو بیا ونه شو. ماما قدیر چې د ورکو شوو بلوچانو لپاره د جوړ شوي سازمان مشر دی هم په دغه غونډه کې ګډون وکړ. ماما قدیر اول بلوسان یو زړور کام دی. دوی پر خپل کام هر حمله کوونکي ته ماتې ورکړې ده، بلکې پر دوی داسې گزارونو بلوسان نور هم مضبوط کړي دي. هغه اول داسې طریقې خپلېږي چې مقصد یې په ذهني او جسماني توګه دوی معذوره کول دي، خو داسې به کله هم ونه شي. د ماما قدیر زوی جلیل هم په 2009 کال کې لادرکه شوی و. په 2011 کال کې مړې وموندل شو. تیر کال دوی د کوټې نه کراچۍ پورې په پښو لاړل، خپل احتجاج یې درج کړ او له حکومت او پوځي اوختل باید د دوی لادرکه کړل شوي کسان زر تر زره خوشي کړل شي. په دغه مارچ کې یوه فرزانه بلوچ هم ده، د هغې ورور هم لادرکه دی. فرزانه وایي دوی د بلوچستان های کورټ دا شان دغه هیواد سپریم کورټ ته هم په سو سو وارې اپیلونه کړي دي چې د دوی مسلې ته پام وکړي، خو چا یې هم غږ نه دی اورېدلې. فرزانه وایي دا څومره ګرانه خبره ده چې یوه کورنۍ د خپل لادرکه کړل شوي کس مړې ښخوي. هغه وایي د برداشت یو حد وي او دوی کې اوس نور دغه زغم نشته. په کراچۍ کې د سیکنډ فلور د دغه ادارې د بلوچستان په اړه د پروګرام نه وروستو د تیرو جمعې په ماښام سبین محمود چې دغه پروګرام یې جوړ کړی و وژل شو او دا شان د هغې غږ خاموش کړل شو.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې په قبایلی سیمو کې نافذ د افشار په قانون کې د حکومت لخوا وړاندې شوي اصلاحات رد کړي او دوی تور لګولی چې حکومت غواړي د اصلاحاتو په نوم د قبایلي سیمو خلک سل کاله نور په شابوزي. په یاد اتحادیه کې شامل د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویلي دي چې دغه اصلاحات د انګریز د قانون نه هم سخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا ګورنر په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني مذهبي او سیاسي ګوندونه استاد شامل دي پیښور کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کل مخکې جوړ شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړي دي چې پکې په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي. دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی. دا غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نیشنل پارټۍ قبایلي جنسه یو مشر ملک عطاالله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړه کړې وه د ایف سی آر کې د اصلاحاتو لپاره قبایلو کې د هغه لپاره یو ډرافټ تیار شوی دی هغه موږ پرون وکوته خو هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور سل کاله وروسته پاتې کوي دا کوم مزل چې موږ کړی کن د اصلاحاتو لپاره یا د ایف سی آر د ختمېدو لپاره یا پی سی آر کې د ترمیم لپاره یا په 247 آرټیکل 247 پاکستان په آئین کې لاغې کې بدلون نو موږ اوس دغه ترجیح کوو دا انګریز د دور نه ډېر خطرناک دی د ایف سی آر کې ایف سی آر دی.
د جمهوریت اسلامي د قبایلي جنسي مشر او پخوانی د قومي سمنې غړي صاحبزاده هارون رشید وایي چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو دوی سره ملاقاتونه هم کړي دي ولې دوی چې کوم تجویزونه ورکړو هغه شاملول خو نه بلکې د هغې په ضد دی دا رپورټ تیار کړی دی.
دوی خو لکه علامتي طور مشاورتونه کړي وو زمو سره هم کړي وو موږ خپل تجاویز هم ورکړي خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو چې کوم تجاویز اصلاحاتو په حواله باندې د هغې تجاویز بالکل برخلاف دوی یو داسې شی تیار کړی دی مزید قبایلي عوامو حقوقو د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي ځکه چې اوس په دې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته په فاټا کې د عدلي اختیار هم نشته او د فاټا نه د پاکستان آئین عملا بې دخل دی. موږ وایو د پاکستان آئین ته د الته رسایي ورکړی شي د پاکستان آئین د الته نافذ عمل کړی شي.
بلخوا هم په دغه لړ کې پرون هم د دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمین او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدکات کړی دي. دغه ملاقات په خپل باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې مجاهد وای
دا ټول ناول هغه سره زمنګ د امن په دغه باندې خبرو شو چې څو پورې امن نه د من قبایل ترقی نشو کولای ول ته ترقیاتي کارونه کې یو نه سیاسي ازادي راځي. دویم خبره مو ته وکړه چې 247 کما د پده هغه کې ترمیم وشي یا غدری شي نو زمنګ قبایل ایمنېګان بدل تازه شي د خپل علاقې د پاره به څه قانوني دغه وکړي. دریم خبره مو ته دا وکړه چې په ټول ملک کې د بلدیاتي الیکشن چرچا روانه ده په دغه طریقه د منګ ته د بلدیاتي الیکشن حق راکړي شي او درداري صاحب منګ ته دا خبره راکړه چې زه فوري تور باندې زه د وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د استاذ خبره دغه مخې تقدمه او کمی ادارې چې نور دي ان شاء الله دا غوسم زمنګ خبرې شوې دي.
د پامول دا چې د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا قبایلي سیمو نظام کې اصلاحاتو لپاره د تیر کال مې میاشت کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد دی په ایف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلي اولس په خوخه او خېګړ دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
له پیښور زو افغانستان ته افغان چارواکي وایي نن سهار وختي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو او طالب وسلوالو ترمنځ انخته شوي. چارواکي دا کوي چې په دې انخته کې اته طالب وسلوالو ته مرګ جوب لړولي. تفصیل د سید شاه سکیم په دې رپورټ کې ورو.
نخته نن سهار وختي د اندړو ولسوالۍ په صاحب خان کلا سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو پر یوه پوسته تر برید وروسته پیل شوې چې پکې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. په دغه نخته کې دوه تنه سیمه ایز پولیس هم وژل شوي او دوه نور بیا ټپي شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي طالب وسلوالو د څلورو بجو په شاوخوا کې د صاحب خان پر پوسته بریدونه وکړل او هڅه یې کوله دغه پوسته ونیسي خو یې وس یې ونه رسېده. دی وایي وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته پیل شوه چې د 15 تنو وسلوالو په وژل کېدو پای ته ورسېده. د ولسوال په خبره د ځینو وسلوالو مړې د جنگ پر میدان پاتې دي. دی سوال زیاتوي چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي او روغتیایي حالت یې دا مهال د ډاډ وړ ښودل شوی دی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي بیا دعوه کوي چې ملګرو یې د صاحب خان کلا پوسته نیولې او 15 تنه سرتیری یې هم وژلې دي خو سیمه ایز چارواکي ادعا بے اساس بولی.
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
اردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه وری او وخت شوه د 12 بجې ونی ساجمل هم سټوډیو تراغلی نو راځي چې لاغو د خبرونو لندې زور.
نن د بلوچستان په سیبی کې چاودنه شوې چې پکې تر لسو زیاتو کسانو د زخمي کېدو خبرونه دي. د سیمې پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه په چکر سړک شوې ده. د پیښې په اړه چا نه ده منلي. د مختلفو ګوندونو مشران وایي باید مرکزي حکومت د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو سره سمې مرستې وکړي، په دغه سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فیدلي په بلنه یوه جرګه رابلل شوې وه چې پکې د شمالي وزیرستان ګڼ شمېر مشرانو، د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي، د جماعت اسلامي ګوند مشرانو ګډون کړی و. په کراچۍ کې د مدني ټولنو غړو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي سبین محمود د وژنې پر ضد پرون د پریس کلب مخې ته احتجاج کړی او د هغې په یاد کې شمې بلې کړې وې. بلخوا د سبین محمود د وژنې مقدمه تېر ماښام د ډیفینس په تاڼه کې درج شوې ده. د پاکستان او برطانیې مشرانو باور څرګند کړی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ به اړیکې او په خاصه توګه تجارت نور هم زیاتوي. د مشال لیډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه برطانوي سیال ډیوډ کیمرون ترمنځ په برطانیه کې د ملاقات پر مهال شوې دي. نن په غزنی کې د امنیتي ځواکونو وسله والو ترمنځ په نښته کې 15 وسله وال وژل شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیسوال مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا نښته نن سهار وختي د اندړو ولسوالۍ په صاحب خان کلا سیمه کې د سیمه ییز پولیسو پر یو پوسته تر برید وروسته پیل شوې ده. د نیپال چارواکي وایي چې د روستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر د 1900 زیات شوی دی. چارواکي وایي چې د وای شریعت شدت په دې زلزله کې لږ تر لږه 3700 کسان زخمیان شوي دي. او په شام کې د وسلوالي ډلې النصر فرنټ لخوا تختول شوي د سویډن 2 تنه وګړي خوشي کړل شوي دي. د القاعده سره تړاو لرونکي النصر فرنټ دا 2 تنه په 2014 کال کې تختولي وو چې د اپریل په 24 خوشي کړل شوي دي.
اذن کو خبرونه مو له مشال لري وردل چې نس اجمل وړاندې کول په دینی مای کې ساسل لپاره د نیپال د زلزلې په اړه وروستي معلومات هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې سره غشتي ریاض موسی خیل ته وښه.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم سعودي عرب په دوره لیکلي دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې لندن ته پرسه دوه خبري اعلانو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب د دوره په حق لوي چې سعودي عرب د پاکستان نه څه قسمه غوښتنه نه کړي او نه په پاکستان د باوچولې بلکې د سعودي عرب بادشا سلمان سره غټورې خبرې شوې دي. اداري د وزیر اعظم د خپل وای چې پاکستان او سعودي عرب د مذهب پرشته تړلي او تر سوچ د حرمین شریفین خبره دانو د پیغمبر علی السلام د احکاماتو مطابق د حفاظت هر مسلمان فرض او د ایمان برخه ده. نو داسې حال کې که د سعودي عرب سلامتي یا خپلواکۍ ته څه خطر پیدا کیږي نو د پاکستان حکومت او اولس بور سره اوګه پوګه ولاړ وي او د لړکی د سعودي عرب لخوا پاکستان نه د غوښتنو ضرورت نشته او د وزیر اعظم سره د پوزي مشر سفر هم دا تاثر ورکوي چې د لړکی پوز او سیاسي حکومت یو خوله دي. اداري اخره کې لیکي چې یمن کې د یوې لوی منسوبې تر لاندې د حالاتو خرابولو کوشش روان دي چې مقصد یې نه یوازې یمن بلکې ټوله منطقه نارامه کول دي او د ادراک ملګرو ملتونو هم کړی دی. نو ځکه یې د مسلې د حل لپاره زور او حوثي باغیانو په ضد قرارداد پاس کړی او پاکستان هم د دغه قرارداد حمایت کوي او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د ګلبار تانې سره نږدې د ترهګرۍ د مخنیوي خصوصي فورس په ګاډي د حمله او د قانون نافذونکو ادارو د اهلکارو په کوتاهي لیک کړی دی او وایي چې 13 ورځ وسلوالو د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو ګاډي په نخه کړی وو او دا اول ځل نه دی بلکې سمود وړاندې هم په دې ځای کې د پولیسو په یو بل ګاډي هم حمله شوی وا. اداري وایي چې زمونږ د قانون نافذونکو ادارو اهلکار دومره د کوتاهې نه کار اخلي چې هر ورځ راځي او په یو مخصوص ځای ودرېږي چې ورسره وسلوال ډېر په اسانه د دوی خلاف منصوبې جوړولی شي او داسې حال کې چې وسلوال تر ډېره حده کمزوري شوي نو اوس به دوی داسې اسان هدفونه په نښه کوي. خو د دې مخنیوي لپاره اهلکارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي. اداري اخره کې وایي ایمرجنسي ریسپانس فورس د څه قسمه بیړني حالاتو لپاره جوړ کړی شوی دی خو دوی هم اوس د روایتي پولیسو پرنګ چال چلن خپل کړي. پکار دا چې د دې اهلکار د زمري غوندې زلور او هر وخت چټک وي، نه چې د دوی ګاډۍ د ټرافیک پولیس په څیر او د دې اهلکار د عام ادارې د بابوګانو پرنګ بیزار ښکاري. او چې کوم اهلکار په ذکر شوی معیار پوره نه خيږي پکار دا چې هغوی واپس پولیسو ته ولېګلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو سینن ټیلی ویژن په خپل اوی پاړه کې د مقاله خبره کړې ده چې بکی راغلی دی د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې سیکنډ فلور په مشر سبین محمود او وجل شو. مقاله لیکي د دې پیښې وړاندې سبین محمود د لادرکل شو بلوچو لپاره د یوې غونډې تابع کړی و. بلخوا د هندو ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره اړیکې د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښایي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیس اجمل اورو.
سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکلی چې د جمعې په شپه په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې مشره سبین محمود وجل شو. مقاله لیکي سبین محمود یو داسې ښځه وه چې د پاکستان په شان هیواد کې به هم د خپل فکر او رائے اظهار کولو. د پاکستان په اړه ویل کېږي چې په دغه هیواد کې اکثره خلک د ویرې له وجې څه نشي ویلی. سبین محمود د بشري حقونو، مینې او عدم برداشت په لړ کې د کارونو له وجې شهرت درلود. په سبین د حمله کوونکو پړه پولیس چارواکو سندي ویلي خو د پیښې وړاندې سبین محمود د لادرکه کړل شو بلوچانو لپاره د یوې غونډې قربانه وه. د سی این این په خبره بلوچستان کې له پاکستانه بیلتون غوښتونکي وسلوال مبارزه کوي، دغلته د ډله ییزو تختونو الزامونه لګول کیږي. په دې موضوع د لاهور لمس پوهنتون یو مباحثه جوړه کړې وه چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ماما قدیر بلوچ پکې میلمه وو. د سی این این په خبره چارواکو د دغه بحث اجازه ورنکړه. سی این این ټلویزیون په خپل ویب سایټ لیکي سبین محمود د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې د بلوچستان د لادرکه کسانو لپاره غږ پورته کول یو خطرناک ګام دی او د دې موضوع په اړه د خبرو په لړ کې هغې ته پخوا هم د مرګ دړکې ورکړل شوي دي. بلخوا د هند ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د تیر کال په فروری میاشت کې د هندي چارواکو افغانستان ته د دورې نه داسې ښکارېده چې د هند او افغانستان ترمنځ اړیکې لا زیاتې ښې شوي دي. دا اړیکې د هند لخوا د $2 بلیون د مختیا په مد کې د نوو پروژو د ژمنو او د افغانستان په غوښتنه د هلیکاپټرو د ورکولو وروسته په نوې لاره روانې شوي. له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو په اړه مقالې لیکلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره تعلقات د کابل په بهرنۍ پالیسۍ کې یو نوی بدلون ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سوګند پورته کولو د مراسمو نه تر اوسه نوموړي په دې اړه د څه بیان ورکولو نه ډډه کړې چې ګنې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د طالبانو او لشکر طیبه ملاتړ کوي. نوموړي د پاکستان د پوست او د استخباراتي ادارې مشرانو ته د افغانستان د دورو بلنې هم ورکړې دي او بیا په خپله هم په پینډه کې پوځي دفتر ته ولاړو. د حالات په هغه سیمه کې مخې ته راغلي چېرته چې د امریکا نفوذ په کمېدو او د چین اثر په زیاتېدو دی. پاکستان نورم ځواکمن کیږي او ایران د ګاونډي هیوادونو په نسبت د اقتصادي مرکز جوړېدو صلاحیت ښایي. مقاله لیکي باید ولسمشر غنی له نیو دلی سره د تعلقاتو په لړ کې د دې بدلیدونکو حالاتو ته په پام سره د هند او افغانستان ترمنځ اړیکو کې یو نوی پړاو رامخته کړي. ورځپاڼه لیکي افغانستان خودلی چې هند سره اړیکو ته اهمیت ورکوي. هندستان د افغانانو په زړونو کې ځای لري او اوس وخت را رسېدلی چې دواړه هیوادونه اړیکې لا نورې پراخې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د نیپال چارواکي وایي چې پرون د دوی په هیواد کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیره له 1900 زیاته شوې ده. چارواکي وایي په ریکټر پیمانه د 1.3 زور په دې زلزله کې لږ تر لږه 4,500 کسان جوبل شوي هم دي. په لسګونه زره کسانو تیره شپه په ډاګه تیره کړې. په سیمه کې اوس هم د زلزلې ټکان محسوسېږي او امدادي کارکوونکو د ټرکونو او هلیکاپټر له لارې نن سهار وختي خیمه او د ضرورت نور سامانونه لیږدولې دي. چارواکي وایي چې په زیاتره سیمو کې اوبه او بجلی نشته. د یازې زلزلې جټکې د هند په شمالي برخه، بنگلاديش، د چین په تیبت او پاکستان کې هم محسوسې شوې دي چې پکې د 16 کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. تفصیل د فرشتې جلازې په رپورټ کې وو.
نیپالی چارواکو پرون ویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پر ایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو، د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د را ایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږ تر لږه $1 میلیون ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 4 مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره یې شویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله ده چې په نیپال کې یې خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسولی دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي، زه په موټر کې ناست وم، ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خوړ او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي، خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوی وي هغه وخت پوه شوم چې زلزله ده. دا یو ډیر قوي ټکانو. د زلزلې له امله د هیمالیا لوړې څوکې ایورست کې اته تنه چې د لوړ غره ته د ختلو لپاره تللي وو تر واوره لاندې شوي، او ویل کېږي چې د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کمپ هم تر برف کوچ لاندې شوی دی. د نړۍ د ډیرو هیوادو خلک د کال په دې وخت کې نیپال ته ځي او د ایورست څوکې ته هم د ختلو لپاره په دې وخت کې هڅه کیږي. زلزلې په کټمنډو کې د 19مې پیړۍ یو ډیر تاریخي مینار هم نړولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اردنکو د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دی چې وسلوال په خلکو کې دهشت خوروي او په کار ده چې رسنۍ د دغه وسلوالو پلوي ونه کړي او دغه رنګ چې کوم حقایق دي هغه خلکو ته وړاندې کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغان حکومت اجرایه مشر وایي چې د وسلوالو، طالبانو او نورو تروریستي شبکو مهم اهداف د خلکو ترمنځ د وحشت او ویرې رامنځته کول دي او رسنۍ نه باید د دغو ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. عبدالله عبدالله دا خبرې د شنبې په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. ښاغلی عبدالله وویل د افغان حکومت د ویاندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوي. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو، حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله هم دا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کوي او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و پکې رسنیو د ملاتړ د بیلابیلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په جوړ شوي کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي همدارنګ انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته له معلومات ورکولو ډډه کوي او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبري هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل،
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوي زیاتې کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غي نفس په ډیستریټ کې
منګل تکنیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
فارم پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د امریکایي امدادي کارکونکي وارنس وینسټاین کورنۍ په پاکستان کې د هغه د خوشي کولو لپاره د زرګونو ډالرو تاوان ورکړی وو، خو د دې باوجود هغه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په غلطۍ سره د امریکایي ډرون په برید کې ووژل شو. تفصیل د شاهین بنری په دې رپورټ کې.
فورن پالیسی لیکي په پاکستان کې د یوې مرستندوی ادارې سره کار کوونکي امریکایي وارن وینسټاین کورنۍ د پاکستان حکومت سره په شریکه د هغه د خوشي کولو لپاره هلې ځلې کولې او د حکومت په وسیله یې وسلوالو ته زرګونه ډالره تاوان هم ورکړی و. د مجلې په خبره د وینسټاین معاملې د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د اړیکو په اړه نوې پوښتنې راوچتې کړې دي. په دې معامله کې د پاکستانی چارواکو سره د هغه خلکو په اړه پوره معلومات وو چې وینسټاین یې تختولی وو. هغوی ته د تاوان روپۍ خو رسولې وې، ولې د هغوی نیولو ته خو یا تیار نه وو او یا یې د امریکایي امدادي کارکوونکي د خوشي کولو قابلیت نه لره. د دې معاملې په اړه معلومات لرونکو دوو کسانو مجلې ته ویلي دي چې د وینسټاین کورنۍ د هغه د خوشي کولو لپاره په کال 2012 کې 2,50,000 ډالرې ادا کړې وې او د هر څه د اسلام آباد په مرسته شوي وو. د حکومت او وسلوالو ترمنځ درېمګړي ژمنه کړې وه چې کله وسلوال ډالرې ترلاسه کړي نو وینسټاین به خوشي کړي، خو ولې داسې ونه شو؟ د وینسټاین کونډې په یو بیان کې د امریکا په ځینو ادارو او پاکستانی حکومت تنقید کړی دی چې سرا د تاوان ادا کولو د هغې د خاوند په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي. ولې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې د امریکایي امدادي کارکوونکي د خوشي کولو لپاره د هغه د کورنۍ سره مرسته کړې ده او په دغه اړه یې د امریکا د حکومت سره هم اړیکې ټینګې ساتلې وې.
تاسو د شاهین بنرینا ریپورټ اوریدو. او وس هم زو اسلام آباد ته د پاکستان حکومت د حج نوی پالیسی 2015 لپاره اعلان کړی دا چې د دوی د معلوماتو لمخې دا وار به د درخواستونو انتخاب د کوراندازې په وسیله کیږي. تفصیل د رب اکرم خان په دې ریپورټ کې.
د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال به د قراندازې په ذریعه درخواستونه منصوریږي او 1,30,000 خلک به د حج سعادت حاصلوي. د ده په وینا چې د وزیر اعظم په مطابق د حج پالیسي به کال 2014 غوندې نه وي او د را روانې میاشتې په 14 تاریخ به قراندازې کیږي.
مخکې چې کومه پالیسي وه نو هغه د اول راتلو په بنیاد به درخواستونه اخیستل کېدل، خو دې کال موږ هغه پالیسي بدله کړې او اوس به د قراندازې د لارې درخواستونه منظوري کی. د حج پالیسۍ مطابق مونږ چې کم پیکج تیار کړی دی نو هغه د تیر کال په نسبت کم دی. د تیر کال حج اخراجات 2,05,000 روپے او سخ کال بعد 2,05,30,000 روپے اخستی کیږي.
د نوې حج پالیسۍ مطابق شمالي علاقہ جات، خیبر پختونخوا او پنجاب لپاره به د حج اخراجات 2,05,000 روپے وي او جنوبی ریجن سن او بلوچستان لپاره به 2,05,000 روپے وي. مطبوعاتو سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا چې د لسو بینکونو په ذریعه به دا درخواستونه وصولیږي چې پکې نیشنل بینک، الایډ بینک، حبیب بینک او الفلا بینک شامل دی. د مذهبي امور وزیر په وینا چې هغه تن چا چې تیر کال حج کړی وي سخت کال به د حج لپاره اهل نه وي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پی آی د کرایانو په شان نورو کمپنیانو ته به هم د پی آی غوندې کرایانې اخیستو لپاره ویلې کیږي. حج سکیم کال 2015 تر لاندې 50% سرکاري او 50% پرایویټ انتظام تر لاندې به دا 1,40,000 خلک د حج سعادت حاصلوي او دا 50% مسافران به د مدینې په ایرپورټ او نور 50% مسافران به د جدې په ایرپورټ کوزیږي. د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف وای د حاجیانو د خدمت او شکایتونو د ازالې لپاره خصوصي بندوبست شوی دی. د زیاته وی
مکه مکرمه، مدینه منوره او مشاعره منا کې هم مونږ تیر کال حاجیانو ته روټه ورکړې وه او سخ کال هم مونږ په دې پیکیج کې دا اهتمام کړی دی.
د مذهبي امور وفاقي وزیر په وینا چې سخ کال څوک به هم په سرکاري خرچ حج لپاره نه ځي. د تیر کال په شان سخ کال هم په حرم شریف کې د تعمیراتي کار له وجې د پاکستان 40% کوټه کمه کړې شوې ده. د حج د تلو لپاره به پاسپورټ سره سره قومي شناختي کارت او میډیکل سرټیفیکیټ لازمی وي.
تاسو د رابع اکرم خان ریپورټ اوریدو. زو سوات ته د خبر پښتونخوا سوات سیمه کې په لومړي ځل د اقلیت سره تعلق لرونکي 25 کلن عیسائی جنۍ هنا فطرس چې سوات منګورې سره تعلق لري او په سوشالوجي کې ماسټري کړې ده د ضلع نظامت لپاره ټاکنو کې برخه اخلي. دغه پیغلې سره د مشال ډریو همکار نیاز احمد خان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې سیاست کې د راتلو مقصد یې څه دی. نو هغه وایي
الیکشن کې راتلو مقصد صرف دا و چې خپل رائټس اغستل، زموږ چې کوم حقوق دي او خپل خبره مخې ته رسول. ما دا پل ځکه دا کار وکړو چې زه ضلع نازمیت ته راشم چې زه صرف پارلیمنٹیرین شم، چې زه یو اجلاس ته تلی شم، دا خبره کولی شم. دا نه چې صرف کرسچن کمیونٹی، اوور آل میجورٹی مائنورٹی دواړه چې دي دا آن دا فرسٹ پریورٹی دي.
تاسو دلته کې څومره مینورټیز آبادی به ستاسو خیال او دغه غټ پرابلمز کم کم دي مسلې کې؟
مینورټیز کمیونټی کې چې کوم دی سکھان هم دی هندوان هم دی او مسیحی برادری هم دا، نو دا درې کمیونټیز د سیدی چې د دو چې کوم پرابلمز دی هغه دومره کمپلیکیټډ دی چې کله اورم نو زه په خپل باندې حیران شم. وس کرسچن کمیونټی واخلې د ټول نغټه مسله زمونږ د ګریویارډ دا، زمونږ قبرستان نشته، زمونږ عبادتګاه چې دی هغه بالکل ټیک نه دی، څنګه چې یو چرچ یو پراپر چرچ. په دې سیمینارز کې د دې این جی اوز نه ماته دا پته ولګېده چې په کانسټیټیوشن لاس کې د سره دا دینه چې مونږ خپل چرچ جوړولی شو، کم چې انګریزانو جوړ کړلی بس هغه چرچونه دي هغه به خو نور چې کم مونږ فردر چې کم دی مونږ چرچز نشو جوړولی. او زمونږ چې کم قبرستان دی دومره بد حال دی دا قبرستان چې زه ویلی نشم. او کم چې سکھ برادری ده دا هغو د ګردوارې مسلې دي، نه هغوی د ایجوکیشن کې د هغو مسلې دي چې هغوی زمونږ دپاره یو جدا ټیچر پکار دی، ایتھکس دپاره زمونږ یو جدا سبجیکټ کریکولم کې راولی. بیا هندو برادری دا غوی هم دغه شان مسلې دي، او کرسچن چې دي دا غو د پاره خو د ټول نغټ چیلنج دار چې غوی ته د کلاس 4 نه علاوه جاب نه ورکي. آیا کاغه کس ایم فیل ولې نه کړي خو بس یو تعلیم یافته کس لار چې هغه ته بس ته چې کار کلاس 4 لته انټرویو ورکا، دا ډیر زیات غټ زیاته ده.
نن نارینه په معاشره کې زنانه دغه سیټ ته وردیږي نو سب مشکلات لري، مخکې نه سوچ کړی چې کم کم چیلنجز بتاتای
ډیر شي خلکو ماته وی چې دا ته سکه سیاست ستاد کولو کار نه دی بس خپل خجاب دی دی. خیر ډیر شي خبري خلکو ماته وکړي زما حوصله لګ پست شو چې بس مطلب بس دونه خما ماحول نه دی ادا بز سکوما. خو بیا زما ابو زما رونو زه انکریج کرم کړم هغه ماته چې کنه نه پوری پین جی او کې تا کار کړی دی ته یو سیف سایډ تا ساتلې دی ځان د پاره، نو ته دلته هم کار کولای شي. او که خلک ډیر هم خبرې وکړي نو مونږ ته پته ده، تا ته پته ده، ستا الله ته پته ده چې ته څنګه یې. نو ما زه خو راغلی د دې دپاره یم چې دې پلیټ فارمز ته د دې دپاره راغلی یم چې ما ته پته ولګي زمونږ آرټیکل څه دي، زمونږ ایکټ څه دي، زمونږ کانسټیټیوشنل لا څه دي، والی صاحب چې دی هغوی زمونږ دپاره څه څه لیکل شوي دي، یا هغوی کم کم آرډر څه دي هغه پاس شوي دي. نو زه خو راغلی د دې دپاره یم چې زمونږ دا رایټس مونږ ته میلاو شي.
کمی جنکی کور کې ناست دي، سبق هم ویلی دی، پوهه پکې
زما د ټول نه دغه یو ریکویسټ دی، پلیز را یې بیخ شي او خپل حقوق د پاره را پاسي او خبره وکي. زمونږ د ټول نه غټه کمزوري دغه ده چې مونږ د چا د مخې خپل خبره نه کوو. که زمونږ سره څه مسله راشي نو مونږ ځان چپ کو، او هغه مسله زمونږ د پاره ډیر غټ یو فیوچر د پاره ډیر زیات شرمندگی باعث جوړ شي یا غټه مسله جوړ شي. زما د ټول جنکو نه دغه ریکویسټ دی که تاسو تعلیم یافته یې پلیز راشه. زموږ په معاشره کې لیک آف ایجوکیشن ډیر زیات دی، نو ضرورت دی چې موږ خلکو له هغه شعور ورکو کم چی پکار دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اردن کولا دمی مخ کې تاسو د سواد سره د تعلق لرونکي صحیح مذهب 15 کلنی حنا فطرس خبرې اوریدلې چې زموږ همکار نیاز احمد خان ورسره کړی وي. او زو مومند ایجنسی ته په کوزو مومند ایجنسی او شبقدر کې د غنمو لونه یا ریبل شروع شوې دي. همدارز یو شمیر کروندګر د لرونو تیر کول لپاره شوقدر بازار ته روان دي. بلخوا لواران وایي چې د هغوی د لرونو خرڅ هم ډیر زیات شوی، خو بیا نور کاروباریان وایي خلک په لونو بوخ دي او سوداګان یې نه خرڅیږي. زمونږ خبریال شانواز ترزی د لرونو تیر کول لوهارانو د څو کروندګرو سره خبرې کړو، دا رپورټ یې رالیږلې.
د ګرمۍ د زیاتېدو سره سره په محمود ایجنسۍ او په شوقدر کې د غنمو لونه شروع شوې دي چې د اولس په لونه کې د مصروفتیا په وجه د بازارونو دوکانداران وایي چې د هغوی روزګار خراب شوی. د سورلۍ او ګاډو والا وایي سورلۍ ډېرې کمې شوې دي او مزدوري یې خرابه شوې. نو بلخوا د لورونو یا لورونو خرڅونکي وایي چې د هغوی روزګار د روزانه د یو لور د خرڅ نه اوس روزانه د 200 لورونو د خرڅېدو ته رسېدلی دی. دغه روزګاریان وایي چې د 200 نه تر د 100 پورې خپل لورونه خرڅوي او تر د 300 پورې د کروندګرو سره پراته لرنه هم تیر کوي چې ګنی غنم پر وری به خان زیب خان د کوډو سیم وسیدون کده او وای چې د نه هي اسه شنبه پورز به د غنم لو شروع کوي
یره ضرورت مجه در لرنه دي درې جربه غنم دي ابرب ما زم چې سکه لوري بم خپل باندې ګران کار سره کور نور کسان می ګنه یوازې بزنی او سلور پنځور د ټیم دشته ما چې بازار لو زرا غوندو ما
د محمد ایجنسی په پندیاله کې ولس خپل غرض زمکه په بارانونو خړوبوي او غنم کوي له هغه ځای راغله یو سپینګری وای چې له یو اړخه 100 روپۍ کرایه خرڅ کړی دا او شو قدر ته لرونو تیر کول او څو د نوې لرونو خصول لپاره راغله دي
اصل خان نوم مې دی بازار ته راغلی د خیر اساس لو تیارې کو ک الله ته منظور و یو درې څلور میرا وړي او درې څلور بس واخلم بازار کې تازه نوې
خپل لرونو یې څه لپاره ولې درولې
دا خو مې دی لرو چې دې تیر کې دا استادانه غنم
لوهران دی چې وای د هغوی د غنمو د لو په موسم کې مصروفتیا په څلیرشتو ساعتونو کې 3 ساعته وي لوهران بیا یو بل له دمه ورکوي ستړي لوهران لاړ شي او ماسپخین مهال دمه شوي لوهران کار لرا شي
تقریبا 15 ورځې به کېږي چې زمونږ سیزن سٹارټ شوی دی او ته مونږ لرونه تیر کو لګیا یو په دې کې هو بس دوه قسمونه دي یو نرم دی یو سخت دی دا ټرګونه چې کوم جې لګېدلې وي دا ارزان دی او کم چې دا کمانې وغیرہ دا د ریل دا پټلې چې کوم وي د پامبر مشرونو باندې والی وي نو دا غنه بیا مونږ لرونه جوړو
او تاسو کوم کوم ځای نه خلک راځي
هغه باجوړ شو کنداري شو غندو شو الکی غندو شو خدا چې د پاکستان د بونډرې نه مونږ خلک راځي
د لوونو موسم به په دې سیمه کې تر د یوې نیمې میاشتې پورې روان وي چې زیاتره ولس په مزدورانو لوونه کوي او سږ کال په کوزه محمود ایجنسۍ کې د یو جرب غنمو ریبلو لپاره مزدورانو ته د 300 دړو پورې غنم په مزدورۍ کې ورکول کیږي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسۍ
اردوونکو په انداسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې په پیښور کې د موسیقۍ آلات غږونکو استادان وایي چې په ترڅ کې یې له دوی څخه د کار کولو موقع ترلاسه شوی دی پړې اورو د هارون بچا دا رپورت
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پیښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وای
یو کال نه زیاد شو ولله دلته کار نشته هیڅ هم نشته هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه ایستاري د مم نشته تیسونه هم نشته اوس په طرز هم جوړیږي بس خالي وایا مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه دومره ساده نه یو دومره ایوارډونه ملاو شوی دی دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چرته بد لگی کنا دہشت گردی یہ دلتا والا روزانہ آپ و دھماکہ کلا
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلی یو بل استاد هم لدی عمله چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي
سنگران هم دا کوشش کوي چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي کمپیوټر سټوډیو غانو کې چې څنګه ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نه چا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترګیم کیږي
سازندگانوی مشینی
زمون سره په مینوال سازونو کې کوم تکړه تکړه استادان دی ولیدل تاسو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وکي څو ټول خو هغه چیز خو نشته کنه کم باندې چې بده دی وغه روزانه به 15 او دوه درې کې څټې چې دی وزرا او غړم دغه استادانو ته ته پوسو مو کوم نو ډیر زیات ګیله من دی چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغې د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاله کولای نشي نو لازمی خبره دغه تبلی والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښېږي او دا چې د سات تیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
دا مشال ریڈیو ده.